أدب النسور.
أحمد شبريم شيچاري پدې خبرونه کې مینه مجله لنشتې درې کلن ځن روسته چاپیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو انشاءالله کامیابي زموږ ده.
د لاس په نوم نوې اونیزه خپره شوه
لړه لمه دغه 500 ګڼې مسې چاپ کړې وه چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزني سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سو چې هغه په څلورمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل.
شعر لرو.
ته یوه ښځه یوه خور یې د چا ته یوه لور د پلار جرګو کې ورکه.
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته یې لاس کړ بل ته یې لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و دی حل کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحد ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه ښې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. دا سنوي چې یو وخت لیکنه کوله شا آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحد ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحد ایالاتونو نږدې 90 پیاوړي او ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی. دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراژ تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ثواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د ځوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعه ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه به اغسته مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امام چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ فنډ لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیوي مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا د اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورسپانې یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې همغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکیم شوي یوازې فنډونه یې واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نه شو کړی. خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو ته خلک وهڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي د هغې لنډې لنډې.
جواب صاحب وبخښئ، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښتو مصارف بیا څرنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کړو، اعلانونه پیدا کړو او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه وکړي چې وګرځي. او فرضاً په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسې ګرځو او مرستېم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي؟ او که نه، څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دو تنو ماته ډاډه کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، یو غواړي چې د پختۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دا ده چې د اعلان دپاره خو دا اول نه هلې ځلې کوو او مخکې د مطالبو د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی. او ځینو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې یم چې ډاډ یې م را کړی دی یو شمېرو. او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو چې په مونږ کوم بوج را نه شي او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بیا ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی؟ البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې
ځینې مطالب یو برخه یالته خبروي او که چیرته څوک پیسې ورکي به ټوله برخه کټای شي. لیکن څنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې واره ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی او د مینی په نامه نه و. خو د مینی مجلې مې پکې پی ډی ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي پیدا کړل. ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل. خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغې. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، له نن شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینې مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید داسې یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي دا غسي یو فیصله استورې بولی، افسانه بولی، چې باورونه بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ. وروسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمن یو رسنۍ کوم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې تلویزیون خو بل ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا دیونیزې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنې دیونیزې په بڼه باندې باید چاپ کړم. هفته کې
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې، څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستي دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړی ده. په دې کې به کلمونه دي شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلم د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلی شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تیرې ګڼې موضوع و چې د سور پل چې د میدان وردګاډ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلی شي. دا بل کالم وو. او ورپسې مثلا نغارۍ زمونږ بل کالم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشتي کېږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نخه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لري په کې ادبي مطالب، نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره ته کلم دي. په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړې کړي نو ټول ادبي، فرهنګي
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی. که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه ته کلمونو ته په کتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه کې وي چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرګه کولای شم. د هېواد زبردست چې روس راغه چیرې چې دوی نوښتګري دي په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنه راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشې چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب تر ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپ تر مصارفو او بیا فیصله د لیکنو تر تنظیمولو تر ډیټا ټول کارونه هم د یوازې زه کوم. یعنی کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسې چې یوازې یو کارمن لري.
او تر خلکو سره رسوي، څرنګه یې رسوي؟
یعنی زما خو لومړۍ تجربه وه چې ومې وشله، لاړلم او دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې وه، د بازار په دکان وګرځېدلم او نوښت پکې دا و چې دا لاسونیزې د په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي، درته په 15 افغانۍ باندې خرڅوم ور باندې پلورم او کنه تر اوسه ما ته اعلانات برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پښتنه سخته ده جواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه وته مسايده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي، ګانی په پیسو واخلي. نو کچته زه وګڼه په لاس باندې خرڅ کړلای سم، نو کولای سم مصارف وکړم.
مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خبرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی؟ خبری سایت؟
خبری سایت مې مطلب دی، ویب سایت ویب پانه.
نه، د دې ته نه لرم چې چاپ وکړم. د سایت لپاره خو لک تر لک $300 پکارې. زه یو دولتي مامور یم، $2000 زه ګڼې چاپ ته ځنګړې کوم. نو اوس د سایت لپاره دومره امکانات نه لرم، خو په راتلونکي کې بل کار ډله غواړي. یو سایت چلول فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېرې برخې لري، یو لک تر لک دوه کارمندان خو باید ولري.
دلته د دې لپاره چې تاسو دې وړیر شتمن فرهنګي ولایت لاري دا ونی زخ پروي، الته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوي کله وي سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کېدای شي چې تاسو کارونه وسی شي؟
شبر سی بحث کوم ډیرو خلکو سره، ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد ده، لږه سره مونږ اړیکه ونیوله. دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي. او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوي بدلون سره تکانیس و، او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټولو چارې څنګه کنټرولو. نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمونږ ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کې شو تر څو د لاس ونیز لاس نیوی وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دريږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
آبلی سپوږمۍ خپل یو غزل آزادی راډیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولی، سره اورو یې او له دوی مننه کوو.
ته دې ګودر په محفلو کې ورکا، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ګودر په محفلو کې ورکا، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ژوندون په هر یو پل دمې، سدی هندارو تصویرو کې ورکا. ته بس د مینې محبت کیسه یې، ته بس د مینې محبت کیسه یې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا. مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خودی ملال په ټپو کې ورکا. ته یو خزه یو خور یې دچا،
ته یو خزه یو خور یی دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا دی لټون لار ورته وخی اچي دی لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې په اړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه تاریخي سپړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپا په 1910 کې یو ایټالوي چړونکي پلاوی راغی چې لغه سره افغان محققین سره کې ستر مورخ علي احمد کوزار صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله چې په 1910 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی له زره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره تړاو درلودل او دغه هغه سې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت جوړ شوی و لوګو سره ډېر ورتهوالی درلودل نو د دغه معبد د تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل خو دا هم جوته نه ده ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د لا اثار کول حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو سیاغه پسلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو دغه اثار ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبودونو اغسته پکې اثار پکې شته
مثلا کوم جوغای چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بدایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړئ دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کوم مذهبونو دلته نقش نشانی کې دای سي ورسره
د سي حقيقي سي دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متر او دواله لري چې د خپل د بودایي مذهب اغ لري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې کې ستاله نور بیلابیل هغه د سي هغه د سي هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نل هغه سره تلو پیدا زردشتي دین سره تلو پیدا جنې ماقم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دې سیمه کې یو وخت کې وو بل مثلا خدا هو یو بود لري دویم کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د تغه تپی نوم د نغاری غونډي کې د نغاری غونډي کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې نو دوی به د غونډۍ ولاړو د لې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې د لې وه په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته یې د دشت شابهار ویل نو دا غونډی بیا له دیشا بهار له غونډی نه په نغاری غونډی واوختله. بل نوم سی د تاریخ په اوتو کې دغه غونډی خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده. سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل، چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړ. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري، چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې، یاد محمود غزنوي له دغه ځای بدی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته. دوی په تاریخي لحاظ باندې، یا د درناوي په لحاظ باندې، یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې د هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل، تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته ووایو، دغه یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی. اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده، یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یواری وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالله الدین غوري غزنی ته راغی، او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله، او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره سی، بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1908 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړل. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپل یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وسي له زره داسې سکې، داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو، د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده، او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یو غونډۍ ولاړه ده، او تر شاوخوا یو جال راتاو ده، نور هیڅ نه لري، او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دې سیمې د تاریخي هویت ښکارندوی کوي او دا هغه څه دي چې دغه سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه نغه سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سي اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخ کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تېر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي ول سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزه یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و، دې حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ، هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی، دې ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریز پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملوی په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده، د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شوی الفاظ سره په تخلیقی ادب کې احتیاط وکړ دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلی بالکل، همدغه سې د دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله، قسم لږ هم فهمند او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څور زیاتوي.
په دې خاطر ما ویلي ویم چې شاوخوا لکه محول کې د نور کېږي که نه اړیکه کېږي، خپل مین له ناروغ د بد وجد کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلي چې د چا ورپام نه وو، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه خلک چې دي د ډېر په یو بل کار وغیره.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي کې نه وي ورپام، نو څه
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي شاید دا د تخقیر احساس وکړي، لکه په بد وجد کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلي چې یا ګوند شي یا بلې خوا ولاړه شي، نو په دې خاطر مې کیسم داسې کرکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بلې خوا د توجه یې بلې خوا ولاړه نه شي، دغه د خپل مین او دغه خپل احساس په خپل اوسني وضعیت کې د خپل مین په لور حرکت وکړي. نو لکه چېرته دې پام شوی و چې د نورو ورته پام، د هغوی دا جمله مې ولیکله چې د هغوی ورته پام و، له یو بل سره بنګېدل او دې ته یې کتل، بیا مې بېرته ګل کړل. نو که دوه ځله مې دا جمله ولیکله بېرته مې ګل کړه، بیا مې دا کلیه دا جمله ورته انتخاب کړه چې د چا ورپام نه وه او دا له دفتر څخه بهر شوه، نو په دې خاطر چې د دې حواس ونه شکېندل شي.
د دې له خاطره چې هر بل کرکټر یادوو په داستان کې یا هر بل شی یادو، بهتره دا ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتان سم کړل، د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي، ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي، یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي. څرنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي، معمولا ویښتان شاید لږ سره بې نظمه شي، نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي، ویښتان منظم کوي، بیا له دفتر څخه بهر کېږي. یعنې دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډې بڼې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې، په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون ته مخه نه کړو، یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر، ټلیفون راغی، یو بل جیب ته یې لاس کړ، اخیر ټلیفون په بکس کې و. دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی، دا لکه دغه مخکینی سې ویشتان سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم، تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل، دلته د ویشتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی، خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه اغېزمنوي. ول سپین مخ
دلته زما لکه د سې تر ډېره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی، نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مې ویښتان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنګ په کې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې کرې چې دي په سپین مخ باندې خورېدلې، د سپینوالی دلته د تیارو تر اغېز لاندې تللی، لکه څنګه چې د
له دې پلوه ستاسو دا تصویر سم دی، یعنی دقیق راغلی دی کنه. خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوي په دې کیسې. عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه، لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته راشم، په څنګل کې لاسي بکس تاسو یاد کړی دی کنه، د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي، نو لاسي بکس لري او د بکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالي تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی، مثلا د بوډۍ ټال تاسو یاد کړی دی چې دا بکس لکه بوډۍ ټال خوځي راخوځي، د بوډۍ ټال رومانتیک تصویر دی، یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده. څرنګه ټکر نه دی دلته؟
لکه ما په دې
استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي چې سانو رحم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې لزیر ټکسی پرته خپل ټکسی شته نه. فکرم ده دغه یو دغه شی ته هم باید پام وکړو، غبل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکس په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی. کرکټر شزه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادیدل، د نوکانو ټپول، دا ډیر عالی تصویر دی. تاسو یوه جمله یاد کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي، په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی، مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي، خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریشتو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته ښکته شوه. لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه لس پنځلس دقیقې داسې مزل ورڅخه زما مخه.
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د لیلی سنته.
د کومې لیلی مخته؟
ننګرهار.
دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل ده که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پانتون له مخې
تر کابل پوری زی تر سرخکان پوری مزل لجده کدیر
تر کابل زی تر سرخکان لجده
دغه خبره ده ده امدیل خاطره ده دیل پاره چه دغه زمانی تشه دکه کو لکه دغه رقم چه پو کسو کدیر وایو چه شیبا و روسته و لج منزل روسته کنه ده دغه لحظه و روسته کنه ده دغه تشه دردکه دوله لخاطره تصویر پو کار ده مثلا که دیش وی چه یو لیکوال ولی که چه ارخته کتل لموتر دبانده و کتل البته دفتن زما پا زهن که چنه رازی کنه لیکوال تاسو ترما بهتر پویجه پده بنده مثلا دقا تاکسی درائیوار رو سره خبره و که دا جواب ورنه که یعنی پیوشی بانده باید دکشی خو صدیقی صاحب دیره منه نه چه دا کسا ما نقطه ورانده کرا او دا خبره هم دا یادی دو دا چه پده کسا که اضافی چه نشته پایلری او دا طول صحنه لدفتر تر روختونه روشان او دیر واضح ده دا یو کرکتر روحیات پا که سمت سرگن شویده لطاسو مننده چه لازادی رادوی ادبی مجله سر ما دا کسا شریک کرا او نقطه ما ورانده کرا
مننده لطاسو مدیر زیاد مننده
دا اونی مو دا خبری مجله هم دوم روه تر بلیوی زحمت چی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی